بسیار زیاد. این قسمت برنامه شکست سکوت در همینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه، و استاد عایشه قریشی، استاد سابق پوانتون البیرونی تشکر میکنم، و از شنوندگان که با ما بودن. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و سعادتمند باشین.
سلامونه د افغانستان په وختش په گوجه شو سه احمد زیم تاسو هم ازاده رادیو ری مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ورختا دي که لاس جګړو نو ټولې د کراچۍ سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خیبر په میدان کې په زرهاوو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتنو قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. دې جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو په زرهاوو کسان ور وان دي چې پر یو شمیر د پولیسو لخوا نیول شوی دي. تیر ورځ د خیبر پر ریګي لالما سیمه کې د پاکستان د پاوز لخوا د جرګې پر ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شو او لس نور ټپیان شو. منظور پښتین له دې وړاندې ویلي و چې په هر بیه به چې کیږي دا جرګه به کوي. د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازی نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلي فایق پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي چې روان کړکیچ او د طالبانو د معاصر حکومتولۍ د نوشالۍ له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت د بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي چې څومره د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې تصویب شو، په کې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغانانو خزو او انجونو د حقوقو د پراخو سرغړونو غندنه شوي او د قلتونو سربېره نور زیانمنونکو ډلو ته د حساب ورکولو عدالت او پر ملاتړ ټینګار شوې ده. د سیمې له حالاتو بیا ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازی منلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس پاڼې لیکلي چې ازبکستان د عبدالغفار خار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پاڼې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارت سفیر ته د خرغلس تر څنګ دا ګام د دواړو ودونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. او رسې خبرم دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکي ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کاملا هاریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی. ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي، اته کده دي سبب شي چې خزې رای ورکونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسنوالیا کې د وینا پر مهال ویل چې نو غواړم خکاسو وسم چارته ویل تاسو باید خو اوسئ ځکه ته د خزو نه خوښیږي، خو مول زما لپاره اهمیت نه لري. د اکتوبر 10 د قومي عدالت جرګه د دې جرګې په تړاو به تازه حال در کړو. جرمني کې د افغان کډوالو اندېښنې
پلاپی ما چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړم زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ خو
دو میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په 12 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي لالمسیمه کې جوړ شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولي دي. پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال د پی ټی ایم درې تنه وژل شول. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لیږدول شوي چې ورڅخه درې مړي شوي دي او 12 ټپیان دي. داسې راپورونه هم نشر شوي دي چې د وژل شوي کسان شمیر سالور تر رسیدلی دی. بلور ته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیس نیولی دي چې دې کسانو غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې زموږ همکار ګولایا ستا موضوع څاري او له دوی څخه به واورو چې تازه جزئیات څه دي. آیا صاحب سلامونه، ستړم شو، په خیر راغلی خبرمونې ته. تازه جزئیات څه دي؟
ډېره مننه. څنګه تاسو هم په خپل لغه کې بیان کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د اکتوبر په 12 باندې د پښتون قومي عدالت په نامه باندې درې ورځنۍ جرګه رابلل ده. د دې جرګې لپاره انتظامات شوي دي او تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمو نه کومې قافلې چې د خیبر ریګللمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې دا پاره کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استاذي ګډون کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې د مسنقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي. خو دغه موږ د مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو لري شمیر ګوندونه په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
دا پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکنه هم دا کده منظور پښتون ګوندو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو. ایمل ولی خان سره لیدل، دا عوام نیشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګورو اوس 3 بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو پدې کې د عوامي نیشنل ګوند استازي موجودو، د پاک د خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازه په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده، نو هغه ته ورشي او کور نشي.
بله، اوس پښتون هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپي کېدو خبرې هم شوې ده. سره دی چې دغه کسان هلته مبالغ شوې دي او دوی هلته پکې ټپیان مر کړې دي، هغه هلته خپل کسان هم لاس ور کړې دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي کنه؟
بالکل، کوم ګورو له پرون راځي چې کله دا منستراله او درې کسان ووژل شو، نو په خلکو کې نور هم په دې پیخمانی یو خبرګون مخې ته راغله او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د ننم دا خبرونه دي. پسې مکه کوم د مشالو خبريال دي، اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دي، خلک ناشته دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډېر واضحه وکړله چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کوم ګورو هغه ډېر مستقیم دي، په خپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم دا انتظامات او هغه چکم شي بي دي. او د دې خبره بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمی غوندی پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمی خکاری دادم د خلکو زور دادم د پښتنو د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمی خې کنه پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چې تل باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي بیا به هم جرګه کیږي بیا به هم پښتنه بیا هم د منظور پښتین پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي
څنګه تاسو دا خبره وکړه لکنه د جرګې مخه چې دا غو د حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا د چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غو عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتین په وار وار باندې ویری دي چې منغوا شواهد سره راځو نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخته ده خدای چې کوم تسلسل را روان دي دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو نو دا به زما چې سونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي نو دا جرګه خو ټاکل شوی دي چې په خپل وخت باندې به او په خپل لغه باندې که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه خو پلویان او قافلو دا کومنګ چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلک ور روان دي هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کوم لړۍ چ روانه شوې ده دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړ په برخه کې د موثر تمام شو بل اخر برنګړې اوري
په پاکستان کې کومو ګورو دینه مخ کې هم ډېر جرګې شوې دي کومو ګورو د پښتونخوا ملي او میګون په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره دا ښانې په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پو خو مرکز نه حکومت کله ختم شو نو دوی وس د پښتنو خبر وو شروع کړل هله کې د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله اوس د پښتنو د حقوقو دا غوی د حقوقو دا غوی د وسایلو د خبرې شروع کړل نو دا یو دا چې دا یو ګراندې دا یو ډېر لوی استره مبارزه ده دا په دې یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سینه د چې په سندستی توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي نو استابلیشمنت دونه کوي د دومره غدي چې هغه په دې برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه الکه په مرکز کې ډېر خخه په لوی لوی څوکو ناست دي خو څو پورې به د حقوقو یا دغه خبر راشي نو به په هغه ځکه خبر نه وي
ډېر ځات مننه ژوند دی سي مننه کولای اسنن د مونږ مننه کوم د شیخ پارهونه تر اغله نن د مخام له وتر او په جپوري هاتو په جپوري د ازادي رادیو ازادي په چپو کې خبرونه کې امداد پښتنو د قومي جرګې په اړه هم بحث اوریدلی شي
د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو اته سالور اتیاومه غړې غونډې د 2000 لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړې نیوکه کړې او په خپل وینا کې وویل چې دا پریکړه مایسون کې او دندښنې ورده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هواد د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته وزندل شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق العضویت نه ورکول یا شوې دي جزئیات
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی او بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق پاړه د افغانستان د غوښتنې دردولو پریکړه مایوسون کې بللی دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسبه کې تر رای چونې وروسته وشوه خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د 15 کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي د روان کړکېج او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي لکبل را منځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د L2 او C15I پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه. ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې ده، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2040 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې له مخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق الوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤل او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د جرمني د کورونی چار وزیر نانسی فایزر لخپل واده د افغانانو د ستنولو خبر ورکوي چې په جرمن کې خکیل دي. هغه تازه د جرمني پارلمان یې غونډه ته ویلي چې د هغو افغان کډوال په لس کار کوي چې په جرمن کې خکیل دي. تفصیل پراپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي چې په خبره په جرمني کې په جرمونو خکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک خارا کابل ته ولیږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. 2 تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نمونه په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او داسې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ دې ځای وباسي، په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی او مونږ ډېر زیات په دې اړه په تشویش کې استو.
راسته میخوان که افغانا از دیپو چوا بره چیز گفتم
با جرمنی که خیار که گون واری چه افغانان او بسی زد تازر اغلی ملامی دو ورزی نکی گی او سکون چه دستی سنگون جنجالونه پیدا شیم که او کس کم اشتباه کهی نو سزای باید طول و تور نکرد شیم.
په جرمنی که ارسته امنیتی پی خوچ تردی را پکی افغانان پخکیلتیا که تورندی په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو سربیره هغه زرګونه افغانان هم له معلوم برخلیک سره مخ کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په قانوني توګه د پناه غوښتنې کړي او اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. په ایران کې میشت افغان کډواله نیلاب شهاب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نزدیک به 3 سال میشد که پرونده
نگری 3 کاله کیږي چې په جرمنی کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې. او دغه ورسته پیښه چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو، سموږ پر کیسونو یې بد اغیز وکړ او د کیسونو د پروسس چارې یې ورو کړې. د جرمنی له دولت څخه غواړم چې لزنډ پرته د هغو افغان میرمنو کیسونو ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک دي رسیدنه وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همدا شان له خپل هیواده د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده. د نوموړي په خبره له افغانستان او سوریې وروسته ډیری ترک کډوال په جرمنی کې میشت دي. د یادونې ده چې له جرمني د افغان کډوالو د ستنولو په اړه فشارونه تر هغې وروسته زیات شول چې د روان کال د جون په میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړخې ګوند په یوې غونډه کې چې د اسلام کارو پر ضد رابلل شوی و برید وکړ. په دې برید کې یو پولیس سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه او دې پیښې په جرمني کې دننه سخت غبرګونونه راوپارول. په ورته وخت کې د جرمني صدر اعظم هم ویلي هغوی چې په درنو جرمونو محکوم شوي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ملټن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې سب شوی دی. د ملټن توپان د فلوریدا ایالت په ډیرو برخو کې برېښنا پرې کړې چې تر نن سهار باندې څه باندې 3 میلیونه کورونو اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات په راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په یو ساعت کې له 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونو کورونو اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه وخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په ستن پیټرزبورګ ښار کې د یو څلوېښت سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په ستن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسېدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بند دي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې دوه اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د فلوریدا ایالت له اوسېدونکو غوښتي وو چې له توپان مخکې د تخلیص سپارښتنې پلې کړي. د امریکا فلوریدا ایالت ته د ملټن توپان له رسیدو مخکې په زرهاو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوې دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو کارپوهان هم په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لامل بولي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اگست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزیه وینجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بیارزښتۍ احساس کوي، ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې،
روحیې مو په شدت تخریب شده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د روان کال د جولای په اتمه یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 45% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پراتګ سره د افغان نجونو روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نوره به هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یمه، زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېرېږي. زه خپله پوهیمه چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې یې کړي خو بیا هم بېکاره دی، چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجې نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوې ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دي، دوه خاطر روان دي. استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه د بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیستي او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بلکار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو یې تبن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګړو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یو شمیر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کرو تر سود دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیا تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی ترسنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی بلکه ده عام روختیا وزارت.
زمون پختو خبری مجلم دلتا پای ترسی که خو دری خبری مجلم زمونگ همکار فایزه تاستورید که سلامون فایزه جانه پخیر خبرمانی تدید.